پکې راتغه کیږي.
کتاب باندې تقریبا درې کال کیږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی دا.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. دغه ټول مال نه ل مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترسو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کو یوسف خان زدران د تیریونه فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د غبرګولي د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانې په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګیلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه پوهنتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګنده کړه چې په دې موده کې به د شیکاګو پوهنتون د ختیځې پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پوهنتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ او ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې دوه تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي. په غزنی کې د قلعت غزنین تاریخي جمعات ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د غبرګولي د میاشتې په 23 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جمعات بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعت غزنین جمعات د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنګونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جمعات د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې، چې پر مرمت یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د غبرګولي د میاشتې په 23 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا درې کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستې کوم؟
ډېر زړه مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوې کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې دا عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخې مونږ د رسنیو هغه خبرونه چې دي ایډیټ ته وړاندې کړي دي، مثلا هغه عملی کار دی. نو دا په دې دوو برخو باندې دي. او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دی هغه قوانین دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي، او ایډیټر باید داغه ناګاهي ولري، ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډیره زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي، او بل اخره داغه پرانا کې کم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید داغه پرانا کې ایډیټ شي چې لستونز خلاص.
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي، عبدالتم په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنۍ سره د ایډیټر په توګه کار کړي، په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه، دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس متري اخس؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډېر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپی ډیسک هغه ونده تر سره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته واځي سماونی وایي. سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نورې نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لږ اضافه وویو، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې د هغې کتاب ایډیټر بلل کېږي، او هغه کتاب چې دی هم د محتوا هم د شکل له مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل، یا د ایران ته چې زه تللی وم کوم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغوی ایډیټران لري، او ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبري اژانس نه نورې ادارې چې دي هغوی خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازې هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سماونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغوی ورته د ایډیټرانو میز وایي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړې وظیفه معلومه ده، او هغوی دا ایډیټ کوي. په ټلویزیوني رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه یو ستونزه داشته دی چې اکثره نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډېره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنټ کوون کېده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه درشو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه مصرف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغوی امکانات کم لري. دا تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې ښایي هلته موجود وي، خو په یو شمېر رسنیو کې بیا د دغې پوهې نشتوالی موجود دی. هغوی په دې نه پوهېږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. که چېرته هغه کسان چې هغوی اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسې لارښوونې به هغوی ته څه وي؟
تاسې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. په اکثره رسنیو کې خو یو دا چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصاد مالي پلوه قوي نه دي، دا هغوی دا ستونزه شته دی. او که څوک نه وي غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر لپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا هغه لاسته راځي، او هغه ایډیټ کوي. دا هغه نه وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي. هغوی دا خپل د محتوا له مخې سره، د سټرکچر له مخې چې دی دا رپورټ ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپی ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه څیړي، چې مثلا په پښتو کې رستاړي مختاړي وونه یېګانې دغه دای سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به هلته د عنوان په مسلې باندې ډېر زیات فوکس کیږي، او هغه عنوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پانګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډېر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسي خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې. ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه د محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما پا په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولی شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کړي هغه سي وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې. مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري. دغه شان تشینو ته باید ډیر وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید.
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډېره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا درې کاله کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده. او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي، خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي. عملي کار دی ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې. نو اول خو ما ته ډېره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو دپاره به هم ډېره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډېره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډېره جګه خبره ونه کوم. د پوهنتونونو دپاره چې مونږ په څلورم او دریم صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډېر ښه، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډېر کمزوري دي او حتی پنش حساب. نو که زما خبره ډېره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډېر ګټور.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړې کړې ده. کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مو کې شریک؟
په دې کې ټولې برخې شته. یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغې کې جزایي برخه ده، او په جزایي برخه کې د رسنیو دپاره چې کوم قوانین دي هغه دي. مثلا موږ ډیفمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګې او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلې دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دې نه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، که څه هم دا خبره به ډېره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي. اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی. د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشرېږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشرېږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسي، هغه رسنۍ ته زیان رسي. دا موږ څېړلي دي. بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادې ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو، لکه د سارک د غړو هیوادونو، یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا وربانې نه صادر کیږي، اما په ټولنه کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلې دي او هغې د پاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی. مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي، په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، دغه قوانین پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې هغه باید په دې باندې پوه شي یا پوه نه شي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دې په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دې زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دې هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهېږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نه شي هغه، یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نه شي هغه ایډیټر کېدی نه شي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وایي حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې ک دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي، مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شو چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې، نو ډېر ضروري ده، عامه معلومات ډېر ضروري دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې، په زراعت کې، په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسې خپرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهېږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې د زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغې ته ځانګړي شوي، هغې سره مشوره وکړي، ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډېر مننه،
خوشحاله اوسې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې دغه ټول مالنۍ په باره کې مرکام اورېدلی شئ، خو اوس وږمې راغلي او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ دلمر ختیس فلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره تیراو. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ، بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي، دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل، مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه. اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې، ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله، خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ور نه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل، زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نا استوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې، لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناآشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو، خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل، اوبه د ژوند نښه ده. لسیند واوختل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. له ښه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یوه لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څه لوړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوي وم. د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو د غذای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نهامه شوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه هماغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسنه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لار کړی او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو لڅنډ وهلو او د بوټو لیوي خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغه کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوي، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. ده په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28 نیټه غاټول معلنۍ چاپ شوه. د غاټول معلنۍ مسؤل مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون ایواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غټول مهالنی کلتوري او ادبی مسائل خبري پکې دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګری مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګری دوی سره یو ځای شو. موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي، یعنی تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هغه و چې په اخبار باندې سلا راغله، نو نوم شم ورته انتخاب کړ. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې خی کوم موضوعات یې پکې خبره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یو شتمه باندې راوایست.
د چاپی رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی، فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پانتون کې نور د دې ترڅنګ نور خبرونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوندو، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو للوري. نو دا بچ بیا دریم سم ته ولاړل، هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همداسې مسله مشخص ولایتونه و. نو او بل لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلې. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوسپړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیات کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یوه برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یوه لاره شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چېرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهمه همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال ویبپاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولی شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي، یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي، پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو، یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې او په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کیږي، خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو، زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې موږ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي، یا دغسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی، یعنې مخکې خبره نه وي پېښ شوې. تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ ور اوړي.
مخکې هم ځینې مجلې او محلنۍ یونیزې چاپ شوې وې چې هغه یوازې ادبیاتو ته ځانګړې وې. دغه غاټول له هغو پخوانیو ادبي خپرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانۍ به مثلا که اخبارونه وو، د هغو خلکو یا به مشخص په کومو ټولګیو کې وو، لکه یا به محصلین وو. محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شیانو بوخت شول، دغه کار به یې پرېښود. موخه یو په پوهنتون پورې نه ده منحصره کړې ده. او بله خبره د هغه ده، ځینې نور هغوی د ډېر وخت د مالي امکاناتو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې دي او په ټاپه باندې درېدلې دي. خو موږ سره ډېر هغه خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي د هغو لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دغه اخبار راوېست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او په رښتیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دوی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ارشاد ستړی مس
خیر وسینه دې صاحب، مننه چې مو دلته راوغوښتې.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، تا راته وایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډیری شاعران دي، که کیسه لیکوال او ناول لیکوال او تند لیکوال داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تیریږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-40 داسې شاعران په راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډیری څوک دي،
ډیری شاعران.
څه فکر کوي ارشاد چې ولې له شاعري سره علاقه ډېره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډېر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلي دي خلک وایي ډېر مشکله ده چې سړی د یو بیت وسي لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولی شي. د چا شعرونه لولی ډېر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، سعود صاحب شاعري ډېر لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډېر بدل شوي دي، ډېرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډېر د توجه وړ؟
محمود دلګیر مې د خوښې وړ شاعر دی. او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې زبیح الله بیان دی، چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی: خزانه د ګلونو پاڼې راشي، کو زما د ارمانونو پاڼې راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرست شوم، تا پسې د نظرونو پاڼې راشي، مړه راشه د ځوانۍ عمر تیریږي، مړه راشه د کلونو پاڼې راشي، مازیګر دې د راتلو وعده وکړې، او په ما د ماښامونو پاڼې راشي، چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي، په هغوی د سوابونو پاڼې راشي، و ارشاده نه ته ولې خفه کیږي، چې د دنګو چینارونو پاڼې راشي.
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي، پله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر لپاره هر اړخیزه مطالعه ډېره ضروري ده. کنه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
او منظور مو له داخلي مطالعه نه څه ده؟
په داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل دی، موسیقیت دی، شکل دی، ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي او په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولی شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته چې بیا الهام راشي بیا بعد له هغه شاعري کوو. خو ځینې ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هماغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسې ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسې بیا کولی شئ شعر ولیکئ؟ دینې تخیل مو پاره ای.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثر کېږي او شعر دي.
مهرباني یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی مان صاحب. پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، پزمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرمه. په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرمه. تا نه بغیر څه د بل هیچا اسره نه لرمه، زه تږې فصل یم باران ته ضرورت لرمه. هغه مانا زه هغه نه په امان کې یمه، د یو انسان په تیر انسان ته ضرورت لرمه. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یمه، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرمه. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرمه.
هو ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خفګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم وي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډ کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ به په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ یا تاسو یې هم نه لیکئ یا نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي؟ ولې
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره کوم ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، دغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی لیکم.
مهرباني یو بل غزل هم راته ولولې.
غزل دی دا ننګول المباران غواړي، دا ننګول المباران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلفې خورې خورې په مخ پرېږده، زلف پاری پاری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران غاڑی سما وجود لبی خدیو باسا سما وجود لبی خدیو باسا خلق لمان رو گریوان غاڑی دچا دما تڑگی پروان لری دخل مات بنگلی تاوان غاڑی تمہارا گورس تک امکان و لری ارشاد بدا پا گئے آران غاڑی
ڈیرا منانا ارشاد سے گورم ودان
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو